السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرح خلاص د مازیګر څلور بجې سوې. دا پښتو خبرونه زموږ لالي بشیر پر مخ وړم. تخنیکی چاري شمشاد زدران لري. افغان ولسمشر وایي چې فساد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د تلفاتو سبب سوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د بند پاتې کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړې تیاری نیول سوي دي. خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند مهم خبرونه صفیالله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی: د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د ایسار کړی شویو خلکو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. افغان ولسمشر وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې باید نوی میکانیزم جوړ شي او هغه کسان هم وپلټل شي او پوښتل شي چې د فساد تورونه پوري کوي. او د هند چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتل د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له فساد سره د مبارزې لپاره باید نوی میکانیزم جوړ شي. محمد اشرف غنی نن په امنیتي بنسټونو کې د اداري فساد پر ضد د جوړې شوې غونډې ته وویل هغه کسان چې د فساد تورونه پوري کوي باید په بشپړ ډول وپوښتل شي. هغه وویل ځینې حالات همدغه کسان په خپله فساد ته لار هواروي.
زیادترین اتهامات بعض اوقات سر پاکترین افراد
می وی زینی وختونه ډیر اتهامات په پاکو خلکو باندې لګیږي او دا لازم وی چې نه یوازې د بررسی میکانیزم موجود شي بلکې د جزا میکانیزم هم جوړ شي هغه کسانو ته چې تورونه پوري کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې دا ټینګار هم وکړ چې حکومت په یوازې سر په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې فساد نشي ورکولای. باید ټول خلک په دې اړه یو ملي اجماع وکړي او د فساد پر ضد حل لارې ولټوي. د افغانستان جمهور رئیس وویل د یوازې څو کسانو لپاره باید په امنیتي او دفاعي بنسټونو د فساد تور پورې هم نشي او د هغو کسانو د پیژندلو او پلټلو میکانیزم جوړ شي چې د فساد تورونه لګوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت د میرزا اولنګ سیمې د بیرته نیولو او د ایسار کړی شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ سیمه ییزو پاڅونوالو هم وسلې اخیستي او دفاع ته چمتو دي.
تماما تدابیر گرفته شده قماندان لیوا از مزار شریف رفتن در
ای وی ټول ترتیبات نیول شوی. له مزار شریف څخه د لیوا قماندان سره پل تتللی. یو اضافي ټوله هم استول شوی. سل سیمایز پاتون کون کی مصالحه شوی. د هوایز وکونو ترڅنګ زموږ د کمانډو قطاعات هم د دې عملیاتو د اجرا لپاره آمادگی لري. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه د شنبې پر ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تر یوې سختې نښتې وروسته طالبانو ونیوله. سیمه ییز چارواکي وایي له دې وروسته په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو له 500 ډیر کسان وژلي او ګڼې کورنۍ په سیمه کې پاتې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته: د هند چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتلې د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. د دغو چارواکو په خبره دغه شکمن کسان پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سرحد ته نږدې لیدل شوي وو. د هند د دفاعي ادارې یو مقام د هندي کشمیر په مرکز سرینګر کې وویل له دې 15 وژل شوي کسانو څخه وسلې هم لاسته راغلي دي. هغه وویل هندي پوځ ته تلفات نه دي اوښتي. هندي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي چې د روان کال پیل راهیسې 22 واره وسلوالو کسانو غوښتل کشمیر ته ننوځي چې د پوځیانو لخوا یې ممانعت وشو او 38 تنه دا وسلوال وژل شوي هم دي. هند پاکستان تورنوي چې کشمیري ترهګرو ته پناه ورکړي او له هغوی سره مرسته کوي څو په کشمیر په هندي کشمیر کې حملې ترسره کړي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د ترکیه ساحلي ښار بودروم د 15.3 درجه په ځواک یوې زلزلې ولړزو. امریکا متحده ایالاتونو د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي د زلزلې مرکز له بودروم ښار 14 کیلومتره لرې د سمندر په منځ کې و، خو زلزلې چاته تلفات نه دي اړولي. د ترکیه د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي زلزله په محلي وخت د سهار په 11 بجو وشوه. بودروم د ترکیه یو مشهور ساحلي ښار دی چې ګڼ ترکان او بهرنیان پکې تفریح ته ورځي. دوه میاشتې مخکې هم یوې زلزلې چې مرکز یې د سمندر په منځ کې و تشخیص شوی و. د ترکیه ازمیر او د یونان لیسبوس ټاپو ولړزوله. د ځینو کورونو په ړنګولو سربیره په ترکیه کې یو تن وژلی هم و. د روسیې یوې استیناف محکمې له دغه هیواد نه ازبکستان ته د خبریال علي فیروز د جبري استلو پریکړه وځنډوله. علي فیروز چې اصلي نوم یې خدای بردي نورماتوف دی، د کډوالۍ قوانینو د نقص په تور د روسیې یوې ابتدایي محکمې له هیواده د وتلو امر ورته کړی و. د استیناف محکمې قاضي اولګا پاناکووا وویل د بشري حقونو د اروپایي محکمې د پریکړې په اساس چې د فیروز د استلو مسله یې رد کړې ده، د قضیې تر څېړلو پورې پروسه کې پاتې کېدلی شي. نورماتوف چې مورې روسۍ ده، په 19 کلنۍ کې ازبکستان ته تللی و، خو هلته د امنیتي ځواکونو تر وهل ټکولو وروسته روسیې ته تښتېدلی. اوس داسې ویره شته چې که هغه بیرته ازبکستان ته واستول شي، و به ځورول شي او یا به بندي کړی شي. 2000 کسانو د نورماتوف د جبري استلو د پریکړې پر ضد آنلاین لاسلیکونه ورکړي وو. او تمه ده نن د مانچستر یونایټد او ریال مادرید د فوټبال ټیمونه د مسیدونیا په پلازمینې سکوپیه کې لوبه وکړي. دوی لوبه په سوپر کپ کې کوي. ریال مادرید او مانچستر یونایټد په داسې حال کې سره مخ کیږي چې د مسیدونیا چارواکو ویلي د فلیپ دوه ارینا د فوټبال سټیډیوم د امنیت لپاره شاوخوا 2000 کسان معذف کړي دي. په مسیدونیا کې چې ډېره برخه یې اوس تر بیړني حالت لاندې ده، نیمایي هیواد کې د ځنګلونو د اور د خورېدو ویره شته. په هیواد کې په خاص ډول په پلازمینه سکوپیه کې د تودوخې درجه هم زیاته ده او پولیسو خلکو ته امر کړی چې د ورځې په نیمایي کې له کورونو ونه وځي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې فساد په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې د تلفاتو سبب شوی دی.
په لال لنډ وخت کې مونې هایی کامیابی په نصیب شي او خلک د امنیت په فضا کې ژوند وکړي، دا لازمه ده چې له فساد او قانون شکنی سره مبارزه لا هم جدي، لا قوي او لا چټکه شي. د فساد د زغملو مستقیمه نتیجه دا وه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمې د برتنیولو او د بند پاتې کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړې تیاری نیول سوی دي.
کومندان د لیوا د مزار شریف نه لاړ دی سری پول ته، یو ټوله اضافه هم سری پول ته رسیدلې وه.
په فراه ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې بهیر پیل سو. د پښتو له مشهور سندرغاړي کرن خان سره مرکه هم خبرو.
زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د جنوبي کوریا او امریکا ولسمشرانو موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر فشارونه زیاتوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار اوریدل مه هیروئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوال د امنیتي او دفاعي بنسټونو له مشرانو سره د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوی کنفرانس ته وویل چې د فساد له امله د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته صدمه رسېدلې او که ورسره جدي مبارزه ونسي په هیواد کې امنیت او ثبات نسي راتلای. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې د فساد پر ضد مبارزه یوازې عدلي او قضایي بڼه نه لري، بلکې د فساد عوامل څیړل کیږي او هڅه به دا وي چې ریښې وچسي. یوسف خان ځدران دا کانفرنس تعقیب کړی او راته نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د فساد پر ضد هماغه جدي مبارزه په کار ده چې د تروریزم پر وړاندې اړتیا ده. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې ګډ کنفرانس ته وویل چې اصلاحات او د فساد پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت هغه انتخابونه دي چې له تحقیق پرته یې په هیواد کې امنیت ممکن نه دی.
فساد د منل وړ نه، البته د دې لپاره چې په لال لنډ وخت کې منهایی کامیابی په نصیب شي او خلک د امنیت په فضا کې ژوند وکړي، دا لازمه ده چې له فساد او قانون شکنی سره مبارزه لا هم جدي، لا قوي او لا چټکه شي. د فساد د زغملو مستقیمه نتیجه دا وه چې په دفاعي امنیتي قوتونو کې نظم او قانونیت ته صدمه رسېدلې او دښمن ګټه کوي.
ښاغلی غنی دا خبرې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ او امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ د ګډو تفاهم لیکونو د لاسلیک غونډې ته وکړې. هغه وویل چې دا په دې برخه کې یو بېساره اقدام دی چې ورسره به د افغان ځواکونو هر سرتېری د پاملرنې او بدلون احساس وکړي. ښاغلی غنی وویل د دې ترڅنګ د څېړنو او د جزا میکانیزمونو د رامنځته کېدو اړتیا ده تر څو د هغه چا پر وړاندې چې د فساد ضد په لومړي صف کې وي د فساد د ککړېدو بې بنسټه تورونه پوره نشي. د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد پر وړاندې مبارزه داسې وخت نوی رنګ اخلي چې له دې وړاندې دا بنسټونه د سیګار او خپل د ځینو افغان مشرانو لخوا په فساد تورن شوي دي. په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد سره د څرنګه مبارزې دا کانفرنس د شاوخوا 350 مسؤلینو او کارپوهانو په ګډون په آر کې جوړ شوی او د دریو ورځو پورې به یې په لارو چارو وغږیږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدي دې غونډې ته وویل داسې برېښي چې د اصلاحاتو، تدارکاتو او لوجستیک په برخه کې فساد شته، خو د ګډې مبارزې د نوې ستراتیژۍ له مخې به تر ډېره د فساد ریښې ختمې شي. د وی د امنیتي او دفاعي بنسټونو او د افغانستان د لوی څارنوالۍ ترمنځ د معلوماتو یو ګډ مرکز جوړیږي چې لاغې وروسته به هیڅ یوه قضیه پټه پاتې نه شي، بلکې هر څوک به پوهیږي چې قضیه تر کومه ځایه ورسېده او څه وشول. لوی څارنوال وایي چې د لومړي ځل لپاره هغه قضیې د قانوني مسیر په لورې تللې چې له تېرو 12 کلونو راهیسې برخلیک نه و معلوم. له دې سره د امنیتي او دفاعي بنسټونو مشرانو ژمنه وکړه چې د فساد زد بورډونه او کمیټې به جوړوي او د تفاهم لیکونو له مخې به د لوی څارنوالۍ سره د فساد د له منځه وړلو په برخه کې همکاري کوي.
تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو او ریوا موریدل چې د افغانستان لوی څارنوال د امنیتي او دفاعي بنسټونو له مشرانو سره د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې تفاهم لیکونه لاسلیک کړ او ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل چې د فساد له امله د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته صدمه رسېدلې ده. د فساد پر وړاندې د افغان شبکه وایي که څه هم د ولسمشر د فساد ضد مبارزې اراده لري، خو په دې برخه کې په هغه شکل چې لازمه مبارزه نه ده سوې. د دغې شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره محمد حدیث پردیس لنډه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی په مختلفو برخو کې د ملي یووالي د حکومت مبارزه څه ډول ارزوي.
و تیر دو دنیم کلو کې تر اوسه وخت پورې خو واقعا چې دوی په د پالیسی په کچه باندې ځنې کارونه وکړه. نور ډیری برخه بیا موږ تاسو کې وګورو د هغې برخو کې ډېر تغیرات نه دي، خصوصا د خدماتو په ارزه کې. موږ تاسو معلمین وګورو هماغه پخوا په شان باندې چې اوس هم 15-20 نظر په ولایت باندې اوس هم خلک پیسې ورکوي، یو معلم مقرروي. همدغه که د سیاست په برخه کې وګورو تر اوسه پورې موږ په دې دوه دنیمو کلو کې په دې نه یې توانېدلي چې د اقل موږ تاسو یو د دواګانو د واردولو په ځای باندې موږ تاسو په داخل کې یو فابریکم جوړ کړی دی اقل چې موږ دغه نه خلاص شوی و.
په امنیتي ځواکونو کې یا د امنیتي ځواکونو په صفوف کې فساد نن خپل ولسمشرم په کراتو په دې مسلې ته اشاره وکړه او له دې مسلې زیات راضی نه بریښېده. مشخصا پوښتنه مې دا و چې په امنیتي ځواکونو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره راضی یاستئ؟
تر اوسه پورې خو هغه څه چې لازم او صحیح دي ځینې استخدامونه نوي شوي دي او یو حداقل یو ویره پیدا شوې ده په داخل د نړۍ کې. پخوا په شان نو فر مثال د وزیر زوی، د وزیر د کاکا زوی، د وزیر د ماما زوی، د وزیر خپلوان دوست، خپل د وزیر لس 15 کمپنۍ به وي چې هغوی د خپل د قرضدونو په داخل د وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، د امنیت په اړه باندې ځکه نه وي چې هغه اکثر شیان مخفي. خو د هغې ځنه هم موږ راپورونه ترلاسه کړي د پراتیفي پیسې چې باید په سم شکل باندې مصرف شوی، د ولس د امنیت لپاره مصرف شوی، په ملي امنیت کې هم هغه پیسې په مؤثر شکل باندې لګېدلې دي، بلکې د خلکو جیبونو ته تللي. او په دې دوه وزارتونو کې، وزارت داخله او وزارت دفاع کې، تر اوسه پورې هم په ډېره لوړه کچه باندې د فساد موجود دی او دا د افغانستان کې د بې امنۍ لامل د فکر کوم چې یو د همدغه لاملونو نه دی. همدغه وي چې په دې دوه وزارتونو کې هم دفاع وزارت کې هم په وزارت داخله کې.
تاسو ویلې چې په دغه دوه وزارتونو کې یعنی فساد موجود ده. په خپل ولسمشر غنی نن په خپل خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه او دوی ویل چې تر هغه چې په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات رامنځته نشي، د امنیت ټینګښت او همداراز د انکشافي پروژو پلي کول دا به ستونزمنه وي او دا امکان نه لري. نو پوښتنه مې دا کوله چې په خپل ولسمشر چې تر ډېره تم او توقع له دې څخه کېږي، دیم په یو ډول د دغه مبارزې څخه ناراضه دی، نو حل لاره څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې جناب پردیس تروسه پوری خو د ځینې برخو کې د مصلحتونو کار اخیستل لزمشر د فکر کوم چې د مصلحت نتیر شي او دلته د قانون په تطبیق کې بالکل لا حاکم شي.
تاسو موږ ژغله ازادي راډیو اوري اوري او د فساد پر وړاندې د افغان شبکې رئیس خان زمان امرخیل څرګندونی مو واوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میرزا اولنګ سیمه د بیرتنیولو او د بند پاتې کسانو در خوشی کولو لپاره بشپړی تیاریان نیول سوی دي. د دې وزارت وایي دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتی او دفاعي ځواکونو ترڅنګ سیمه ییز پاتسون کوونکي هم د یرغل کسانو د یرغمل سویو په راخوش کېدو کې مرسته ته چمتو دي. د سریپل والی بیا وایي چې اوس هم په دغه سیمه کې د ملکی وګړو د وژلو لړۍ روانه ده. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سریپل ولایت ته اضافي سرتیر استول شوی او ډیر ژر به د یرغمل شویو کسانو د خلاصون او د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د تصفیې لپاره عملیات پیل شي. د دې وزارت وایي دولت وزیری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هوایي ځواکونو هم د دې عملیاتو لپاره چمتووالی نیولی دی.
قومندان د لواء د مزار شریف نه لاړ د سریپل ته یو ټوله اضافه هم سریپل ته رسیدلې ده. د دې نه علاوه سل نفره د خزشم مردمی دا هم البته به آماده شوی دی. قوای هوایی ته هم وظیفه سپارل شوی ده. خاص قطعات و کماندوی ته هم وظیفه اخیسته ده. دا ترتیبات ټول نیول شوی دی او ټول وظیفه قومندان لواء ته سپارل شوی ده. او په جریان
د سریپل د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه د شنبې په ورځ د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ تر یوې سختې نښتې وروسته طالبانو ونیوله. سیمه ییز چارواکي وایي چې له دې وروسته په یاده سیمه کې وسلوالو طالبانو له 50 ډیر کسان وژلي دي. د دې سیمې زیاتره اوسیدونکي د شیعه مذهب پیروان دي. د مسؤلینو په وینا د سیاد له ولسوالۍ څخه له 300 زیاتې کورنۍ کډې کولو تاړه شوي او خپلې مینې یې پرېښې دي. د سیاد ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لاس یو کړی او یاد سیمه یې نیولې ده. خو وسلوال طالبان په دې حمله کې د داعش او بهرنۍ وسلوالو مرسته او د ملکی وګړو وژل ردوي. له بل خوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سې شنبې په ورځ په یو ناسته کې په کابل کې وویل چې د میرزا اولنګ پیښه د جنگ د نویت بدلیدل په ډاګه کوي.
ژمنه کوم چې زموږ میړني اولادونه چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي د دوی انتقام به واخلي. کوم جنایت چې په میرزا اولنګ کې شوی د جنگ د بدلون نوی نویت دی.
سریپل په وروستیو کې د نامنیو له جدي پیښو سره مخامخ دی. له دې وړاندې د سیاد او کوهستاناتو ولسوالۍ هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو وسلوالو نښتو شاهدې وي. په ورته وخت کې د سریپل والی ظاهر وحدت د یرغمل شویو کسانو د خلاصولو لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتونکی دی. د ښاغلي وحدت په خبره په سیمه کې ملکي وګړي په بېرحمۍ وژل کیږي او نږدې 150 کورنۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو لخوا یرغمل دي.
حکومت ته زما وروستی پیغام دا دی چې ولې د خلکو فریاد نه اوري. اوس هم خلک وژل کیږي، خلک یرغمل دي، او که د دوی د خلاصون لپاره هلې ځلې ونه شي نو دوی به هم د نورو وژل شویو 50 کسانو په برخلیک اخته شي.
اجرای رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د میرزا اولنګ په سیمه کې د حملې په اړه لاله وړاندې معلوماتو چې باید مخه یې نیول شوی وای. سره له دې چې په سیمه کې جګړه دوام لري او وسلوالو طالبانو یو شمېر ملکي او نظامي وګړي هم وژلي، خو د دې ولایت امنیه قومندان خلیل الله دستیار له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي چې د سه شنبه په ورځ سریپل ته لاړ شي. د کارپوهانو له ډلې زلمی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمو د سقوط اصلي لامل مدیریتي کمزورتیا او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه هماهنګي ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
خصوص مجرغله ازادي راديو اوري. چین وايي پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نوي بندیزونو ډیر تاوان دوی ورکوي، خو د سیمه ییز سولې او نړیوالو تعهدونو په خاطر دې تاوان ته غاړه ږدي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د فلیپین په مرکز منیلا کې په امنیتي غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. اجمل آند په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل شمالي کوریا سره د هیواد د نږدې سوداګریزو اړیکو له کبله پر پیونګیانګ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د وروستیو بندیزونو ډیر زیان دوی ته اوړي. وانګي چې د فلیپین په مرکز مانیلا کې په یوه امنیتي غونډه کې خبرې کولی وویل چین پر دې سربیره پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له خولې ویل شوي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو زیان ځکه دوی ته ډیر دی چې هیواد یې له شمالي کوریا سره روایتي اقتصادي اړیکې لري، خو وانګي زیاته کړه د وسلو د رخ پراوي د نړیوال سیستم د ساتلو او سیمه ییز ثبات لپاره چین د امنیت د شورا د پریکړلیک ټول مواد په بشپړه توګه عملي کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سره هغه څرګندونه ته اشاره وکړه چې که شمالي کوریا د توغندیو آزموینې ودرېږي نو امریکا ورسره خبرو اترو ته چمتو ده. وانګي ویل دا هیله لري چې شمالي کوریا به هم ورته نیت څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اګست پر 15 نیټه په قاطع اکثریت پر شمالي کوریا د دې هیواد د توغندیو د وروستیو آزموینو له کبله نوي بندیزونه ولګول چې هدف یې پر پیونګیانګ فشار راوړل دي څو خپل اتومي پروګرام څخه لاس واخلي. نوی بندیزونه کولی شي د شمالي کوریا د صادراتو عواید په کال کې په 30% راکم کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دا پر شمالي کوریا د بندیزونو یو لوی ټولګه بللې. سره له دې چې د مانیلا په امنیتي غونډه کې د شمالي کوریا استازي د خپل هیواد د لری واټن وشتونکو توغندیو د آزموینو د بندولو په اړه څه ونه ویل، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو تیره ورځ وویل چې هیواد به د هیڅ ډول شرایطو لاندې خپل اتومي او د لری واټن وشتونکو توغندیو پروګرامونه بند نه کړي. نوموړي ویل هیواد د امریکا د متحده ایالاتونو پرته د بل هیڅ هیواد پر ضد د اتومي وسلې د کارولو نیت نه لري، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې که چیرې کوم بل هیواد پر دوی د پوځي حملې په صورت کې د امریکا ملاتړ وکړي پیونګیانګ خپل نظر بدلولی شي.
تاسو آزادي رادیو اوري. کرن خان د پښتو د موسیقي دروان بهیر هغه ځلاند نوم دی چې پلر او بر کې لکونه مینوال لري او هر ځل یې نویو سندرو ته په لیوالتیا انتظار کوي. ښاغلی کرن خان تر دې دمه خپلو مینوالو ته د موسیقي 15 البمونه وړاندې کړي دي چې له لومړي البم مازیګر تر وروستي کیف پورې ټول د مینوالو له تود هرکلی سره مخامخ شوي دي. کرن خان یې لامل ش موسیقي اعلی انتخاب او د لر او بر د پښتنو شاعرانو ترمنځ انډول برابر ساتل بولي. زبی الله مومند له ښاغلي کرن خان سره د هغه پر نوي هنري او ادبي فعالیتونو خبرې کړي او په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې د شعر د انتخاب او د موسیقي له مخې د هغه د نورو او نویو البم اترنګ ترمنځ څه توپیر دی.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجوړ کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقي رنگونه راوړي دي، ځکه د دې معنا په لاس باندې نکریزو ګل ته وایي، خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیته دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، ټپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړې دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البمونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې
لتا نه پسواری شمزار لتا قربان زما خدا سزړه دې لکلو افغانستان.
تاسو ولنه کې سټ مازیګر او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دې دا اترنګ راغلې دي، نو تاسو د خپل هنر د لستولس کلن سفر څنګه ارزوي؟ آیا تخپل سفر نه مطمئنه؟
مازیګر البم خدا سی وو لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور او را لوی ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارینا کمای ما تخکاری هغه مونږ صرف کمپیوټري میوزیک جوړ کړو، بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو په هغې کې مونږ سه رباب وکاراو ورسره پکې نور سازونه وکارول. نو دغه 15 البمونه زما راغلل د دې خواو شا کې د صاحب شاه صابر ماخام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان لزان لمینوال پیدا کړی دي، دا نه چې دا کم پیدا شوی دا تلی دا هم دی او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نشي او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپل ټولنې د زنانو، او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغې معنی کوم یا تشریح کوم نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک یې په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی.
گل بدن کڑما غم دلو غڑن کڑم لی ونے بطیر عمر دی بیا پزان مہن کڑم لی ونے زڑیر سرا توائی خویری گم پزان زما خدا سزڑ دے لکلو افغانستان زما خدا سزڑ دے
کرن خان تاسو د معیاري موسیقي یا د ښه شعر د انتخاب خبره وکړله. ستاسو اکثره البومونو کې موږ ویلو چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا ستاسو خپل ذوق دی که د مینوالو غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوالو ته خو چې موږ څه ورکو هغوی به هغه اوري، باید موږ ورته ښه څیز ورکو، موږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقي خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر گزار یم د خپلو ملګرو.
باران چې هلته وشي دلته کې هوا یې خوشي دواړه یو دا د کابل او پېښور خبره
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړی چې مینوال مې اوسې زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ دا روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو له دې سره د بازاري موسیقۍ د کومو ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبا بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدو نه دي، تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که موږ فکر وکړو په 1950 کې 1990 کې په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوانه سیزونه یو بل سره روان، لکه په هر سیز کې ښه او بد، ښه او بد دا دواړه خو نه وي. دغه شانتي په موسیقۍ کې هم وي، دغه شانتي په شعر کې هم وي. د بازاري موسیقي خو هم په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوانه سیزونه به روان وي، خو معیار او خالص والی دا به پاتې کیږي، او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی ته وردی، وقتی ته وراشي لاړ شي. بیا ما داسې هم لیدلې دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې. نو دا کیږي، بعضي زمونږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید موږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو، او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته موږ یو خاص څیز ورکو، دا زموږ ذمہواري ده.
حالات راک او که بخت راک
تاسو د موسیقۍ د مشهور سندرغاړي کرن خان سره زموږ د همکار زبی مومند مرکه واورېده. اوس به ورسو د ازادي راډیو د ځینو اورېدونکو څرګندونې به واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم، مسعود سلارزی ما د کونړ ولایت نه. ستاسو د سوال په جواب کې به زه دومره درته ووایم چې شته دا اختلاس دلته که وګورئ زیاتو ځایونو کې رشوتونه اخیستل کیږي، زیات داسې کارونه کیږي غیر قانوني. که درته ویم چې پولیس ولاړ وي او داسې کار کیږي غیر قانوني، کوم کار چې کیږي همدوی پخپله کوي، باید چې وي کې خو ځینې کارونه داسې وي هغه عجله نه وي پکار کنه. ځکه چې رئیس جمهور چې دی نن سبا کې ډېر ځان ته ده، موږ او تاسو باید د دې پشتیبانی وکړو. نو ځینې کارونه داسې په کومو معنی چې د ده عبور حاصل ده او د ده وس کیږي هغه باید وکړي، او ځینې کارونه داسې دي چې د هغې نه نقصان رسیږي نو هغه باید وس ونه کړي، هغې ته چې کله جوړ شو هغه به بیا وکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو د امنیتي وضعیت په اړه واورېدې. تر دې وروسته به په فراه ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې د بهیر د پیلېدو په اړه واورو، خو تر هغه مخکې صفی الله ستانکزی د مهمو خبرونو سرټکی را اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له اداري فساد سره د مبارزې پر ضد د یو نوي میکانیزم په جوړولو ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د فساد پر ضد د مبارزې غونډې ته وویل د هغو کسانو په اړه هم باید جدي تحقیقات وشي چې تورونه پوري کوي، ځکه د ده خبره کله کله په تر ټولو پاکو خلکو هم د فساد تورونه لګول کیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت د میرزا اولنګ سیمې د برت نیولو او د ایسار کړای شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. میرزا اولنګ سیمه د شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول او ویل کیږي له هغې وروسته 50 کسان ووژل. د هندي چارواکي وایي 15 شکمن کسان چې غوښتل د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته ننوځي د پوځیانو لخوا وژل شوي دي. دغو چارواکو په خبره دغه شکمن کسان پرون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سرحد ته نږدې لیدل شوي وو. د ترکیې ساحلي ښار بودروم د 15.3 درجه په ځواکې وي زلزلې ولړزاو. د امریکا متحده ایالاتونو د جیولوژي سروې اداره وایي د زلزلې مرکز له بودروم ښار 14 کیلومتره لرې و، خو چاته د تلفاتو د اوښتو رپورټونه نشته. روسیه یو استیناف محکمه له دغه هیواد نه ازبکستان ته د خبریال علي فیروز د جبري استلو پریکړه وځنډوله. علي فیروز چې اصلي نوم یې خدای بردی نورماتوف دی، د کډوالۍ قوانینو د نقض په تور د روسیې یوې ابتدایي محکمې له هیواده د وتلو امر ورته کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس په هم یو څو سپورتي خبرونو ته غوږ شو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ویوینا ملي لوبډلې د ویوینا نړیوالو سیالیو په پنځم پړاو کې یو د سپینو زرو او درې د برونزو مډالونه خپل کړل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې محمد موسی حسیني د سپینو زرو، دغه راز مشتبه محمدي، اعظم الدین افضلی او احمد بلال سادات د برونزو مډالونه خپل کړل. له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې لس لوبغاړو، یو روزونکي او یو مدیر ګډون کړی وو. د ویوینا سیالیو په پنځم پړاو لوبو کې د سلیروي شیوادونو لوبغاړو ګډون کړی وو. دغه سیالۍ د هند په کوربتوب د روان میلادي کال د اګست په څلورمه پیل شوې او د همدې میاشتې په اوومه نیټه پای ته ورسېدې. په پام کې ده چې په کابل کې ډېر ژر د بدن د ښکلا سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدن ښکلا د ملي لوبډلې روزونکي نصرت الله انصاري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له 4 ولایتونو څخه غوره لوبغاړي ګډون کوي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ د بدن ښکلا، اتلتیک او د فټنس په برخه کې ترسره کیږي. په کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ د روان مریض کال د اسد په 22مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 25مې دوام کوي. د کابل د بدن ښکلا له سیالۍ څلور ورځې وروسته د دغې برخې لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف د کوریا په لور روانېږي. او د اروپا د سوپر جام په پایلوبه کې نن شپه ریال مادرید او مانچستر یونایټډ د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12:00 او 15 دقیقې پیلېږي. دغه سیالۍ د اسکوپی په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په فرا ولایت کې نن د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې بهیر پیل سو. د فرا ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي چارواکي وایي چې په دې لړ کې به په لسګونو هغه مرکزونه چې په تیرو ټاکنو کې ټاکل سوي وو و ارزول سي. احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا د ټاکنو د ولایتي کمیسیون چارواکي په دغه ولایت کې نن د یو غونډې په ترڅ کې د رای ورکول د مرکزونو د څېړنې د پروسې د پیل څخه خبر ورکړ. په فرا ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي وایي چې دغه پروسې په ترڅ کې به د رای ورکولو کابو 260 مرکزونه د سیمې د خلکو، وکیلانو او مدني فعالانو په همکارۍ سره وڅېړل شي. دغه خبر په دغه څېړنې کې ځینې مرکزونه کم او ځینې نور به چې اړتیاوې اضافه شي. هغه زیاتوي چې د رای ورکولو مرکزونه زیاتره په پښونځیو، مساجد او کلینیکونو کې شتون ولري.
اولین قدم د انتخاباتو رنننې پروګرام د 370 کو پروګرام شروع کیږي. چې په پدا پروګرام کې موږ د ټکنالوژي استفاده کوو. هغه مرکزونه چې په بیار له سو دوه کایم کال کې اولین انتخابات پیجاسي و، هغه د سر موږ ارزو، د سر یو ارزیابي کوو. چې هغه موقعیت په دې کې موقعیتونه جغرافیایي لحاظ یې موقعیت په نظر کې نیولی سوی چې په هغه موقعیت کې باید مرکز وسي چې ټول خلک دغه منطقې دسترسی ورته ولري.
د راتلونکو ټاکنو په وړاندې یو له اصلي اندېښنو څخه د امنیت خبره ده، خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره سر له اوس څخه د دوی هلې ځلې پیل شوې دي. د فراه ولایت د امنیت خونې د همغږۍ د مرکز مرستیال عبدالخلیل وایي چې امنیتي ځواکونه د بهرني سرتېرو په همکارۍ سره د ټاکنو د امنیت ساتلو په موخه به ډېر ژر چاڼیز عملیات د دغه ولایت په ځینو سیمو کې پیل کړي. دغه خبره هغه سیمې چې اوس د امنیتي ګواښ سره مخ دي هڅې روان دي چې د ټاکنو تر وخت پورې پکې امنیت خوندي شي. امنیتي ارګانونه هم د هغه ګډ امنیتي پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی دی د تطبیق مرحلې ته راوړي، او موږ هڅه کوو چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته سره وکړای شو په هغه سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي ته، او په تدریجي ډول هلته د ټاکنو د ترسره کېدو زمینه مساعده کړو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پلان په اساس ټاکل شوی ده د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خبريږي چې په ګډه اورو.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه. په روانه خپرونه کې په داسې یوې ناروغي خبرې کوو چې د هډوکي نرموالی یا پوکي استغان ورته وایي. ویل کېږي چې ډیری افغان ښځې په دغې ناروغۍ اخته دي.
اډوکی ټول اډوکی مخږي څنګه نخږي مخږي اډوکی مخږي دا څه سمه چې کار څنګه ګرځم دونه نه پېته کوم چې کین به ته جګو چټه نه سم څه څه دردونه خو درو باندې
بلاس کومن مایده اډوکی میا تا درد کې بند په بند درد لري. نور ډاکټرانو خو ما ته ویل دي چې باید ته 3 ساعته په مرګ کې اوسېږي. لاس پخې دې مار ته لوڅ کچې اډوکی دې مار ولګيږي.
دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او د درملنې لارې چارې څه دي؟
یو خو موضوع د ارسی ده. هغه خلک په شکل د ارسی لري اته کېږي چې نونس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا سي، او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای سي.
هیله ده تر پای را سره مل اوسئ.
د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی. د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او واجب لري. د افغانستان اساسي قانون 2 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې په هر برخه کې له ښځو سره زور زیاتی او دوګونی چلند موجود دی. دا چاره آن د خوړو په ویش کې هم محسوسه ده. په ځینو افغان کورنیو کې دود داسې دی چې تل قوي او ښه خواړه نارینه خوري، ښځې له نارینه وروسته یا د هغوی پاتې شونې خوري او که څه پاتې نه وي په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. حال دا چې نظر نارینه و ته ښځې په ډېر مقدار قوي خوړو ته اړتیا لري. که له ماشومتوبه یوه نجلۍ مناسبه تغذیه ونه لري، کله چې رالویه شي میاشتنی عادت حمل او بیا ماشوم ته د شیدو ورکولو په وخت کې د وجود ذخایر نه وي پوره، بیا نو له ګڼو صحي ستونزو لکه کمخونی، خوارځواکي، د ویټامینونو او کلسیمو کموالی، د هډوکو نرموالی او نورو ناروغیو سره مخ کیږي. د کابل اوسیدونکي همیرا وایي کله چې دسترخوان ته خواړه راوړي تر ټولو ښه خواړه یې ورور خوري. که دې ته خواړه پاتې شي خوري او کنه په وچه ډوډۍ ګزاره کوي. مهمه دا ده چې ورور سم خواړه وخوري او مړ شي.
زه خپله اوله کله چې یو شی سم تیاروم اوسنۍ مشر ورور ته مې اول ږدمه. وړکتوب نه مور هم دغه عادت را کړی ده چې ورور قدر باید ولرو، او بیا بعد له غینه نو وړ ورور چې ده دا بل چې ده نو که مونږ ته پاتې شي که پاتې نه شي ورور ته یې رسوم حتمن. نو عادي ورځو کې کله چې مونږ ځان ته دیګ کړی نو دفتن میلمه را شي، شپږ نفر او نفر یو دم را باندې را شي، دا ضرورت ده چې مونږ اول میلمه ته ډوډۍ ورکړو که نه خپله وږی کینی نو څوک ودونه بیا حوصله نه وي چې بیا دیګ ځان ته وکړي. بېګا وږي اسو کله کله زه خپله خو چای ډوډۍ هم خورم.
یو شمیر میرمنې د دود دستور او مشرانو ته د درناوي په خاطر له سمو او پوره خوړو محرومیږي، خو میرمنې په دې نه پوهیږي چې دغه ډول کارونه یې په داسې ناروغیو وخته کولی شي چې دوی ترې بې خبره دي، چې د دغو ناروغیو له ډلې څخه یوه هم د هډوکو نرموالی یا د هډوکو پوستېدل دي چې ډیری افغان میرمنې ورسره مخ دي او د خاموش ناروغۍ په نوم هم یادیږي. د بدن د نورو برخو په څیر هډوکي هم کله ناکله له یو لړ ستونزو سره مخ کېدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، تورېدل او په ډېرو مرکې د هډوکو نرموالی. په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو د دردونو، د ناستې ولاړې او حرکت په وخت کې ستونزې، د هډوکو د نرموالي نښې نښانې دي. ډاکټران وایي په میرمنو کې د نامناسبې تغذیې تر څنګ د عمر زیاتوالی، په واړه عمر کې ولادت، د ویټامین ډي کموالی، د میاشتني عادت د دورې پای ته رسیدل او نور عوامل د دې باعث کېږي چې میرمنې ډېرې په دغه مرض اخته شي. د کابل ښار یو روغتون ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو داسې ښځو سره مرکې وکړې چې د هډوکو مشکل یې درلود. د دوی له ډلې څخه یوه هم له میدان راغلې فریده وه چې په وینا یې ډېر کلونه کېږي د هډوکو مرض لري. میرمن فریده وایي ډېره وړه وه چې واده شوه، لس ماشومان شیر په شیر زیږولي او دا چې کور ډېر لوی و، کارونه به یې هم زیات ول او همدغه کارونه د دې باعث شول چې د نوموړې هډوکي پاسته او نرم شي.
نه پوهېږم، نو څوارلس کلونه لکه څوارلس کلونه وړه واده شو. ما کور جغاتي و، ډېر زحمت کشي ډېره وه. کور م شکر غټ کور و، فکر سو ډېر مینځلو، ډېر کته و پورته و، دا شان ډېر و. اډوکي ټول اډوکي مېخېږي، څنګه نخېږي مېخېږي، اډوکي مېخېږي. د ما داسې داسې کسان دي اډوکو مېکم ده، پښې مې ډېرې خوږېږي. نو مو چې کار کوم، داسې سمه چې کار کوم، ګرځم دونه نه پوهېږم چې کېنه بېرته جګو چې تنه سم داسې دردونه خود را باندې اندې په پېښور ته تللې والا ډېر کاله کېږي. نو دولس دیارلس کاله کېږي.
یوه بله میرمن چې د نهه میاشتو حملې هم لره د هډوکو له درده یې شکایت کاوه، ویل یې د ډاکټرانو تر تداوي لاندې ده. د دوا تر څنګ ډاکټران ورته ویلي چې د ورځې باید درې ساعت لمر ته کینی چې هډوکو ته یې لمر ورسیږي.
ملا مې، لاسونه مې درد، هډوکو لاس پښو مند میده هډوکي مې اتا درد کوي، بند په بند درد لري. تداوي لاندې من ور دوا راکوي، وایي ډېره ضعیفه یې والا، خو هېڅ مر نه لرو. سوري ته یې په بلا کې د سوري خواته یې نور ډاکټرانو خو ماته ویلي دي چې باید ته درې ساعته په مر کې اوسیږي، لاس پښې دې مر ته لوڅکه چې هډوکي دې مر ولګېږي. نه لر داسې ځای نشته ده چې زه مر ته ووزم. بیرون نه کېږي، بیرون مخم پټي، نو په چادري کې بیا په لباس کې هم نه کېږي. داسې ځای چې حداقل سړی کېني او خپل لاس پښې مر ته لوڅکي چې مر مستقیم په هډوکو په جلد ولګېږي، چې ګټه یې ډېره ده.
دا چې ښځې ولې ډېرې په دغې ناروغۍ اخته کېږي، نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي ناسالمه تغذیه، په واړه عمر کې د نجونو ودول او د ویټامین ډي کمبود د دې باعث کېږي چې ښځې ډېرې په دغه مرض اخته شي.
اوستیوپوروزس یا پوکي د اډوکو یا نرموالی د اډوکو، هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کېږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له څلوېښتو کلونه پورته وي. یو خو موضوع د ارسي ده، هغه خلک چې په شکل د ارسي لري، اته کېږي چې نولس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا سي، او پس لغه هغه میندې یا زموږ خویندې چې دوی په اتلس کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای سي. ناسالمه تغذیه ډېره مهمه ده. هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي، هدف د موږ له سالمې تغذیه داسې نه ده چې دوی ډېر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري دوی، دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سي، ویټامین ډي هم کم سي، عوامل زیاتر همدغه دي.
ډاکټر فریده وایي چې د پورته یاد شوو عواملو تر څنګ وجود ته د لمر د وړانګو نه رسیدل هم په میرمنو کې د دغې ناروغۍ د پیدا کېدو یو عامل کېدای شي. دا چې د لمر وړانګې د دغې ناروغۍ په درملنه کې څه اغیزه لري، ډاکټر فریده یې په اړه وایي.
او بل مهمه موضوع چې موږ ولې په دې مرض اخته کیږو، افغانستان یو سنتي مملکت ده، زیات ارزش لري. د دوی لباس جامه چې دوی اغوندي په کور کې یا بیرون، د هغو دغه لباس یا جامه سبب د دې کېږي چې دوی مر جذب نسي کړی. وخت مر شوه جذب نسوه، دوی ویټامین ډي نسي اخیستی. ویټامین ډي چې په وجود کې نه و، کلسیم اصلا جذبېږي نه. کلسیم د جذبېدو له خاطره د مر وړانګې ضرورت دی. دوی کولای شي چې په کور کې حویلې ولري، په حویلې کې کولای شي خپل لاسونه یا خپې د زیتون په غوړی غوړ کې او فقط 15 دقیقې یا 10 دقیقې مار ورکې دی ورځې. خزی حتی بیرون چې وزي هم کولای شي خپل لاسونه او خپې مارته ورکې. ان دوی کولای دوه دسکشن په لاس کوي، بس کولای شي خپل فقط بند لاس یا بند پخو هم مارته ورکړي او جلوګیری وکړي.
ډاکټر فریدا وایي د هډوکو په نرمۍ اخته مریضان په پیل کې لږ لږ دردونه لري، خو د وخت په تیریدو سره دا دردونه ډیریږي او کله چې دا ناروغي ډیره شي په عادي لویدلو هم د هډوکو د ماتیدلو امکان ډیریږي.
په شروع کې دردونه له مفاصلو شروع کیږي، له وړو وړو مفاصلو نه لکه بندونه د ګوتو، بند لاس، کرا کرا غټو مفاصلو ته ورځي او بل اخره په یو عادي حرکت باندې که خپل یو خپه لږ سره کګه هم کیږي سبب د ماتېدو د اړیکې کیږي. ولو که په یو دخل لري خبر اس کې چیرته ولویږي یا کوم ځای پخې تاوب زیاده بر علاوه دی یو کګه هم کی خوده سي کی سره کی دی په حالت کې هم درد دی اډوکو، ماتېدل دی اډوکو، دی پلار نه ستلای، د ملال درد لري، شکایت لري، کوپې کوپې پلار زی، او بر علاوه دی حالاتو دوی شکایت لري چې موږ اصل لزای چې جګیګو په ډیر مشکل یا د لکړې پوسته باید جکسو یا هم یو څوک باید موږ سره کومک وکړي جکسو. په څنګه کې د دوی دردونه د ملې او دردونه د خپو ډیر زیات وي. بر علاوه دی سي اډو نرمی به حالت که عضلات هم ډیر سستیږي، پوستکی ډیر زیات خرابی خپل خاصیت لاسه ورکی، افغان خسته زیات سره مخ دي، ډیر زیات سره مخ دي.
د نړیوال روغتیا سازمان په یو رپورت کې راغلی چې دغه ناروغي د خزو په منځ کې د پرمختګ په حال کې ده، خو اوس هم ډیر خزه د دې ناروغي په خطرونو او تداوی نه پوهیږي. د ډاکټر فریدی په وینا ډیر افغان مېرمنې په دغه ناروغي اخته دي، نو موري د دغه ناروغي د مخنیوي په باب ځینې سپارښتنې هم لري.
تداوی خو کېدای شي چې مخکله مخکې دوی یعنی پیشګیری ورته وکولای شي. اول خو د دوی واده له اتلس کلنۍ نه کته غلط دی، مکمل د پس لغه فاصله د هر ماشوم یعنی له یو زیږون تر بل زیږونه لاقل دوه نیم الی درې کاله باید وي. بر علاوه د دوی په هر پس له هر ولادته باید دوی هغه خواړه وخوري چې کلسیم لري، لکه شیدې، پنیر، هګۍ. دا ها خوړلې سي زتر کلسیم لري او په وزت کې جذبيږي. په څنګه کې لکه وخت مې سی ویل د دوی د کلسیم د جذبېدو لپاره د مروړنګ ضرورت دی. په خدمنګ دي خوستم دغه توصيه او تکو او په څنګه کې کلسیم په جګ دوز باندې ورکو. کلسیم دوامدار به دی واخلي، ویتامین دي تون په وخت هغه وخت مشکل درلود به منګل طریق زرقي ورکو. بر علاوه دا مرزونه هغه خزو کې چې دوی په ولایاتو کې دي دا ډیر وی هغه خزې په خار کې هم کار کوي، په دوکې زیاتره د نسبت غوته دا خزې په بلاکو کې ژوند کوي، په بلاکو کې اصلا مر وجود نه لري. یعنی هغه خزې چې په کلی او باندو کې دي دا مرز په کمتر، اما د خار په خزو کې ډیر زیات.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوي بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره، خدای مو د دروغجنو له فریب او د دوکه بازانو له دوکې وساته. اوس خو پرته له دروغ او دوکې نور هر څه بیکاره شوي او کار نه ورکوي. د دروغجنو او دوکه بازو بازار ښه تود دی. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه واورئ.
اوس هم پام وکړئ ګډو اډو خبرونو ته.
نتا خان
نری لیندا
او چاټی خان کندول،
ډیر ژر به په کابل سیند کې د پوډاریانو کانټینری خارګوټی جوړ شي.
دوه ولسوالۍ او څو فوځي مرکزونه د حکومت د ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی.
په کابل کې زیاتره لوی مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی بیا اور اخلي.
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تاودولو په کار برسیره د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی. د خبرونو توصیل.
بے خبر آژانس خبر را کوي چې ډېر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو لپاره کانتینري کارګوټی آباد شي. خبر زیاتوي چې په دې اقدام سره به له یوې خوا د پوډریانو بشري حقونه خوندي شي او له بلې خوا به د مافیا او قاچاقبرانو بازار همغسې تود پاتې شي او پر دې ټولو سربیره به د کابل سیند نه هم مثبته او د ښار د ښکلي کولو اړوند کار واخیستل شي. د پوډریانو د چارو ماهرین باور لري که په کابل سیند کې د پوډریانو کانتینري کارګوټی آباد شو نو دوه درې کاله وروسته به په کابل کې جوړ سړی په دوربین هم ونه لیدل شي او د دغه ښار یو سر به للندر او بل سر به سروبي ته ورسیږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې دوه ولسوالۍ او څو نظامي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل خو د بیرته نیولو تیاری یې روان دی. خبر زیاتوي چې حکومت کوښښ کوي له لاسه وتلي ځایونه بیرته ونیسي او بیا یې له څه وخت ساتلو بیرته له لاسه ورکړي. دغه د خوشي کولو او نیولو لوبه ډیره ګرمه او په درز روانه ده چې ناخبره پکې سرونه ورکوي او خبر پکې جیبونه ډکوي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې همدې ته د وزې او لیوه لوبه وایي او په دغه لوبه کې به څوک هیڅ کلام ستړی نشي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل زیاتره هغه مارکیټونه چې تود بازار پیدا کی اور اخلي. خبر زیاتوي چې دغه کار له څو کلونو راهیسې روان دی او خلک وایي چې لوی مارکیټونه له نظره کیږي او چې له نظره شي نو اور واخلي او هر څه پیرو بدل شي. لکه د منډۍ دوه درې لوی مارکیټونه، د کوټې سنګي زدران مارکیټ، د قوی مرکز د لرګیو مارکیټ، د میوې مارکیټ او داسې ډېر نور د تیلو او نورو شیانو مارکیټونه. دې ته وایي نظر.
او وروستی خبر دغه دی چې فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسیره د پوچو کنځلو کار هم پیل کړی دی. خبر زیاتوي چې ټول هغه کسان چې له وړکتوبه په پوچو کنځلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي. له ادې نیولې تر نیا او له نیا نیولې تر ټولو یادوي او په هغو پوچو کلمو نورو ته کنځل کوي چې سړی له ځان سره یوازې هم نشي ویلی. آفرین په دې بې شرمه کنځا کوونکو او آفرین یې په دا سترګو. خبرونه خلاص شوه.
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په خو به مینانو په ګودرونو، کندونو او زیارتونو کې مشوقي لټولې او لری به یې د پټپټانې کولو کوښښ کوو. خو اوس مسج او چټ مشوقي دومره ارزانه او نږدې کړي چې نږدې دي له ډېرې مینې لیونۍ شي. د همدغسې یوې مینې په حال مخبرو.
څه وایي؟
وایي خوښېږې مې.
دا خبره خو هر یو کوي، ټوله هم دا یوه خبره زده کړې ده.
دا خو دا ویلیکل چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی.
بد کوي، حتما به یې له چا سره قطې کولی او یا به یم ګیم کوه.
وایي دومره را باندې ګرانه یې چې لکه سیوری همیشه در سره وای.
دا هماغه تکراري خبره ده چې هره لکې د نجلۍ د تیرستلو لپاره کوي.
وایي کاشکې د دروازې د سکیر وای چې هره ورځ د لاس را باندې لګېدلی.
دا یې نو بیا د هغو ډېرو کم عقلو عاشقانو خبره کړې ده. هغوی چې په دې هم نه پوهیږي چې دستګیر غیر زیرو شی دی او کوم احساس نشي درکولی.
وای کاشکې د دروازې ملنګ وای.
دا هم دروغ. په خدای که به د تا لپاره یوه ورځ هم خیرن کالي واغوندي.
لیکلی دي چې ته هم یو څه ولیکه، کنه زړه مې چوي.
دا یم بل دروغ. که یې خبره ریښتیا وي نو سبا ته به معلومه شي چې جنازه یې کیږي او که نه.
یعنی چې څه ورته ونه لیکم؟
نه پرېږده یې چې ووینو ریښتیا زړه یې چوي که نه.
او که یې بیا ریښتیا زړه چودلی و؟
بیا یې زه تاوان درکوم. ډېرو ماته هم دا خبرې کړي دي، خو نه یې زړه وچاوده او نه یې بډوډی.
ګوره دای دغسې نه دی، د ریښتیا یې زړه چوي.
زه خیر ده، په ژوند کې خدای یو سړی یو ځل وازمایه.
سمه ده، څه نه ورته لیکم، خو که یې بیا ریښتیا زړه چودلی و او مړ شو نو خونې د تا په غاړه.
سمه ده، خونې د ما له غاړې.
چې اوس یې څنګه پوښتنه وکړم؟ د کور له مخې سره خو یې خلک نشته چې هدیرې ته به یې وړی وي او که به یې مړی دننه په انګړ کې ایښی وي. خدایا خدایا ته رحم وکړې، خدایا ته مې مخون کاره کوې، پښې مې سستی کوي بیخي. دغه دی کور ته خو یې ام را نږدې شوم، د ژړا غږ خو هم نشته، چې دا به څه چل وي؟ روغتون کې به وي، لا به مړ شوی نه وي. ها دا څه وینم؟ دا خو شمشاد دی، خوب وینم که ریښتیا ده.
ته دلته څه کوې؟ خیریت خدای؟
ته ژوندی یې؟
هو ولې؟
زړه نه دی چودلی؟
هو دې لکه چې د پرون چاټ خبره ریښتیا منلې ده.
ولې څه نه وایې؟ ولې غلی شوې؟
چاودلی، داسې چاودلی لکه غنم، د زړه سر مې چاودلی.
او ته لا ژوندی ګرځې؟
او لیونی، د مینانو زړونه داسې چوي چې چاودې نه ښکاري، یوازې همغه مین یې لیدلی شي.
بس بس، ډېر یې دوکه کړم، د دوکه باز بچیه. ټول هلکان په همدغو خبرو نجونې په ځان مینوي. خدای دې د ریښتیا زړه بډوډې ځیګر کلمې او میده وچوه د پیو مجنونه.
ګوره ګوره ګرانې، ګوره ته واوره.
د کابل ښار ته دروازې کې خودی دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي. د کابل ښار ته دروازې کې خودی دومره وړې او ټیټې ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلی نشي. یوازې هغه موټر چې په سینه څخیږي او متر لوړ قد لري هیله که تیر شي تینه. وای د امنیت لپاره چې غټ بم رانه شي وړی او د چارواکو زورورو دفترونه او کورونه ښه خوندي پاتې شي، همیش خوندي پاتې شي، چې وطن نورم جوړ کی، چې وطن نورم جوړ کی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.